گرانو او قدر منو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. بریتانوي ورځپاڼې مارنینګ سټار په خپله پرونۍ ګړه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده: د امریکا ولسمشر ټرمپ پر پاکستان د خپلو توندو څرګندونو له کبله له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د خپل هیواد د نوي ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان انتقاد وکړ او ویې ویل هغو سخت دریځ ډلو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده چې پر افغان او امریکایي سرتیرو حملې وکړي. د لیکنې په پیل کې د پاکستان او چین د مخکښو ډیپلوماټانو انتقادونو ته اشاره شوې ده چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ټرمپ پر نوې ستراتیژي کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې دوه ډیپلوماټانو د جمعې په ورځ په عین حال کې له وسلوال طالبان سره د سولې پر مذاکراتو هم ټینګار وکړ. ورځپاڼه لیکي د چین د بهرنی چارو وزیر ویل پیکینګ تل د خپل کلک ملګري پاکستان تر څنګ درېدلی دی، خو بیا هم ځینو هیوادونو اسلام آباد ته د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې هغه اهمیت چې مستحق یې دی نه دی ورکړی. د ورځپاڼې په باور د دې اشاره د امریکا متحده ایالاتو وه. په لیکنه کې د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر خواجه آصف خبرې هم راخیستل شوې دي چې په پیکین کې خبرګلان ته ویلي دي د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري. ورځپاڼه زیاتوي پام کې د روان میلادي کال په چین کې د افغانستان او پاکستان استازي په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي چې له وسلوالو طالبان سره به د مذاکرو پر امکاناتو هم بحث وشي. همدارنګه امریکایي انلاین خبرونې دیلی کالر په خپل یو تازه لیکنه کې د چین او پاکستان پر ځای د افغانستان د بل ګاونډي هیواد ایران په باب هم لیکنه خپره کړې ده چې سرلیک کې د ایران هڅه کوي په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر زیاتولو په باب د ټرمپ پلان سپوتاش کړي. د لیکنې په پیل کې د افغانستان د لوی درسیز خبرې راخیستل شوې دي چې بی بی سي ته ویلي وه ایران په افغانستان کې وسلوالو طالبان ته پوځي تجهیزات برابروي او نور ملاتړ کوي. دا غو تر دوغو څرګندونو وروسته سم د لاس دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل چې د خبري غلطي تعبیر شوې دي. پرونه لیکي خو امریکایي او افغان چارواکو په دې باور دي چې ایران د افغانستان د بی‌ثباتۍ هڅه کوي او غواړي امریکا د هغې په تر ټولو اوږده جګړه کې له لانجو سره مخامخ کړي. خبرونه زیاتوي ایران په داسې حال کې له وسلوال طالبان خپل ملاتړ زیات کړی دی چې د ټرمپ ادارې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پراختیا ژمنه وکړه. همدارنګه نیویارک ټایمز د کابل واټونه بیا هغه تشدید په سر اخیستی و چې هر کال د کورنۍ جګړې یا تازه کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکلي د سپتمبر 9 نیټه د ګډوډۍ او بې نظمۍ په یو کلنی دود بدلیږي. ورځپاڼه زیاتوي کابل په دې ورځ د همداسې یوې ثانې شاهد و چې د حکومت د کنټرول کمی نښانې پکښې لیدل کېدلې. د کابل واټونه په چړو او کلنشکوپونو سنبال ځوانان په سر اخیستي وو. هوایي ډزې کولې او اوسېدونکي په چې اکثره یې په خپلو کورونو کې و ډارول. د نیویارک ټایمز په وینا د دې پر ځای چې د سپتمبر 9 د افغانستان په تاریخ کې د یوې مهمې ورځې په توګه یاد شي، ځکه په دې ورځ په 2001 کال کې طالبانو ضد قومندان احمد شاه مسعود د القاعدې لخوا ووژل شو، کال په کال دغه ورځ د مسعود د یاغي پلویانو د قدرت په ننداره بدلیږ شي. د نیویارک ټایمز په لیکنه په کابل کې دا ګډوډي هم په داسې وخت کې چې طالبانو پر ښارونو او ولسوالیو فشارونه زیات کړي دي، د دې نښه ده چې افغان سیاسي مشرتابه پر لرې غیر دولتي ډلو په کابل کې هم نفوذ او کنټرول نه لري. نیویارک ټایمز لیکي پولیس ځان بې وسه ګڼلی وو. د روغتیا وزارت ویلي چې 15 تنه په ډزو کې ټپیان شوي دي او درې ماشومان هم مټر وو. د کورنۍ چارو وزارت ویان بیا وویل چې شپږ تنه نیول شوي دي او د نورو په لټه کې دي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د ولسمشر اشرف غني ائتلافي حکومت چې په وړاندې یې پرلپسې مظاهرې شوي دي د شمال له ډلو سره د یو ګډ دریس په مندلو کې له ستونو سره مخامخ دي. غني چې یو تکنوکرات دی او د ژوند ډېره برخه په غرب کې تیره کړې ده، اکثر کسان په دې نظر ګوري چې هغه پر خپلو اصلاحي پروګرامونو کې دومره ډوب دی چې د زیاتېدونکي سیاسي کړکېچ خطرونو ته هیڅ متوجه نه دی. د نیویا ټرینز په وینا په همدې ورځ چې کابل ګډوډۍ او بې نظمیو په سر اخیستې و، غني د ملګرو ملتونو په دفتر کې د بیا رغونې او د مرستو په پروژو پراخ بحثونه کول. او مازګر قزاقستان ته د سفر په هدف د کابل هوایي ډګر ته په هلیکافتره کې ولاړ. همدارنګه کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو رنۍ ګړیو کې د سپتمبر د 11 نیټې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په اړه خپل سر مقاله په دې کرښه پیل کړې ده چې شپاړس ساعتو جګړه چې شپاړس کاله اوږده شوه. په سر مقاله کې راغلي له ننه شپاړس کاله مخکې په امریکا کې د ترهګرو خونړیو عملو له امله په یوه ورځ شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. دغه حملې د القاعدې شبکې د نونو سغورو لخوا وشوې چې بیا امریکا په افغانستان کې طالبان پر ضد پوځي حملې پریکړه وکړه. د سر مقالې لیکوال لیکي هغه مهال واضح وي چې امریکا به په شپاړو ساعتونو کې طالبان نظام سن نسکور او جګړه به وګټي، خو ده په خبره طالبان یو میاشت مقاومت وکړ او د شپاړو ساعتونو جګړه بیا شپاړس کلونو ته وغځېده. ورځپاڼه لیکي ترهګرو پر ضد د امریکا جګړه لا هم روانه ده او لا هم افغانان وژل کیږي، خو د جګړې بریا او ناکامي د رحمان بابا دیوان په پال کې هم نه معلومیږي. میلیار من خپلواکي ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي دي که طالبان له منځه ولاړ نه شي د سپتمبر 11 نیټه به بیا تکرار شي. په سر مقاله کې طالبان ډله د نړۍ تر ټولو لویه ترهګره ډله ښودل شوې ده او ویل شوي دي چې د امریکا د نوې ستراتیژي له مخې دغه ډله چې په هر ځای کې وي باید هدف وګرځي او په دې توګه نړۍ ترهګري له شره ځان خلاص کړي. د سر مقالې لیکوال لیکلي دي امریکا د افغان ځواکونو په همکاري دا کار کولی شي. د ده په باور که طالبان له منځه یو نه وړل شي لرې نه ده چې د سپتمبر د 11 نیټې پیښې بیا تکرار شي. همدارنګه د دغو ټولو مسایلو او دا چې امریکا به وکولی شي چې پر پاکستان باندې فشار راولي چې د افغانستان سره په اړیکو کې تغییر راولي او د چین د رول او همدارنګه د ایران د مداخلو او په افغانستان کښې د 11 د سپتمبر د پیښو نه وروسته آیا په حالاتو کښې کم تغییر راغلی دی او همدارنګه د په داخل د افغانستان کې چې ولې اوس هم یو شمېر د شهید د ورځې په نامه ولې ګډوډي جوړوي او همدارنګه په داخل د دولت کښې د تنظیمي مشرانو په خاص ډول د سمت شمال د عطا محمد نور د اختارونو وروسته دا چې ولې اوس بیرته خاموشي ده، علت یې څه دی او همدارنګه د راتلونکي په اړه چې حالات به څه ډول وي د دغو ټولو په اړه مو سوالونه په دغه مرکه کې کړي دي چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځو. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی سیاسي څېړونکی او کارپوه ښاغلی جبار قهرمان همدا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه دې نظر وپوښتم. جناب قهرمان صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنې. ډېر مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنه.
تاسو ته، تاسو اورېدونکو ته، ټولو وطنوالو ته هیلې او سلامونه وړاندې کوم او
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب قهرمان صاحب، په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوې ستراتیژي چې د افغانستان او پاکستان په اړه اعلان کړې ده، چین د پاکستان سره خپله خواخوږي اعلان کړې ده او د ټرمپ توندې خبرې د پاکستان په اړه انتقاد کړي دي، تاسو په مجموع کې د امریکا نوې ستراتیژي په خاص ډول د پاکستان په اړه څنګه څېړي؟ چې آیا امریکا به وکولی شي چې پر پاکستان داسې فشارونه راوړي چې دغه هیواد خپل سیاست ته د افغانستان په اړه تغییر ورکړي؟
زه غواړم چې په مجموع کې د ترامپ په ستراتیژي باندې خپل نظر څرګند. د ترامپ په ستراتیژي کې داسې څه نوي نه دي لیدلي چې هغه دي د امریکې د سابقه یا د پخوانیو ستراتیژیو سره دي کم تفاوت ولري. تقریبا امریکا ستراتیژي داسې نه ده چې دا د اشخاصو په عبدون او بدلون پورې اړه ولري، آقای ده طول سیمو ده پاره ده طول ممالکو ده پاره دیری وشت محالی استراتیجی لری یو آقا پریو منظم و پرگرامونو بندی کار کهی ولی یو نکته چی پکشی که و او گرو ده با زمانه وشهی چی پا دقا استراتیجی که پاکستان تا دیر چی دی گت تنگنه یا پشلا گت نیوانه خیوه اوز با او گرو پا اصطلابانی افتلا اوز با او گرو چی ده زمانه وشهی چی آیا ده با ده حقیقت جامعه پا واغوندی یو کنه نو اوز پکت زمانه تا گرو تروز پوری خمور مشخص ده سیسته نبیلی دلی چی آقا دی سوی دادمند کی چی پاکستان ده کن پشار لانده را غلی ووشش اتا از ما پدیر و موارده چی در ذهن پردی جور دیشنا صاف چی تیدایشی یو هدف هم در امریکایان و در اوو چیزی او در پاکستان سر تقریبا پیو تفاهم کی چی اصلا در چین پشا مازلو تراکش کی دقا در چین اقتصاد نور تقریبا در غربی نری تا در کبول ورم نده چی پا دقا سسرات باندی مخ پرواده باندی وی دقا در برما مسلا در شمالی کوریا مسلا دا پاکستان باندې په عین کې دغه سي الفاظ استعمالول دا که سړی ټول سره پرتله کړي اغلب ګمان به د دا راشي چې غربیان او فراس کې امریکا تلاش ته دې دپاره کوي چې په اصلاح باندې په شکل د اشکالو چین باید په قضایاو کې راشکیل شي تر څو د دغې ودې مخه ونه
همدارنګه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي تیره ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې امریکا کوشش کوي چې پر پاکستان داسې فشارونه راوړي چې افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو زمینه مساعد کړي. ستاسو نظر آیا د سولې لاره به په دغه ستراتیژي کې چې یا په راتلونکي کې د افغانستان او د په اړه به وجود ولري او د طالبانو د افغان حکومت ترمنځ به داسې امکانات شته چې دوی دې په مابند خبرو ته سره کښېني؟
لومړی دا د افغانستان د مسلې د جګړې عمق ډېر ژور تنها پاکستان که خبرو ته راشي او که رانیسي خود به خپل تاثیرات ولري په جګړه باندې ولي په هغه کچه باندې چې موږ هیله لرو زه فکر نه کوم دلته منطقه و د منطقې لرې ملکونه که زه درته ووایم چې په افغانستان کې یو نړیواله جګړه ده که دا نړۍ یو سل ونې ملکه واوسېږي زه دا علمن تاسو ته ثابتولی شم چې درې حصې ملکونه د افغانستان په جګړه کې په شکل د اشکالو دخل دي یا یو طرف ته یا بل طرف مستقیم یا غیر مستقیم حتی موږ ملکونه لرو چې حتی درې کسې هم دي جګړې ته رالېږلي دي صرف د دې دپاره چې دوی هم دا خپل ځان په دې جګړه حساب کړي چې زه هم په دې جګړه کې شامل یم. وخت کې چې د جګړې عمق دومره ژور وي نو زه فکر نه کوم چې دومره په سادګي باندې او یا مثلا شپاړس کاله چې چا دلته کوم مصارف وکړل دا جګړه هم د افغانستان نشنه سره تصادفي جګړه نه وه چه موش روی دا زمز افغانان و ترمنز و تصادقی جگره را درستی جگره تو انسانی جوامی و تفادوه حالته منز ترازی یه و باز یه و خط کر انسانان و ترمنز تصادقی جنگونه را چه تصادقی جنگونه بی اکیده سجر آواره بشی ولی بازی جگره دی چه غا دا هدف و لپار پرزانیش دا افغانستان جگره و پرزانسه یا جگره نووس و دا و لا وڅي وګورئ ګورئ چې آیا هغه هدف د فارغ چې د جګړه د ځنځیر دا دومره لوی مصارف چې دوی په وسو آیا هغه هدف په لاس راغلي دي او کنه نو خو چې ورته ګورم تر اوسه پورې هدف په لاس چا ته نه دی ورغلي کېدای شي په اصلاح باندې د دې نړۍ لږ اوږده واوسېږي او بل دغه خبرې دغه ضد و نکیز وزارات سړی اوري دا خپلو په دې دلالت کوي چې اصلا په دغه خبرو کې ډېر صداقت وجود نه لري کهنې امریکا نن په هغسې یو موقف کې دی که چېرې پاکستان ته په جدي ډول باندې ووایي نو تاسې څه فکر کوئ چې آیا دا دومره وخت دا شپاړس کاله په دې افغانستان کې د دې جګړې دا ټول نړۍ دومره دا خبره او دداوه چې دوی نه پوهېدل چې دا جګړه د کومه ځایه رهبري کېږي، دا جګړه څوک سازماندي کوي، د دې مالي تمویل څوک ورکوي، د دې رهبري او سازماندي څوک ورکوي. آیا په دا ټول نړۍ کې اوس ترامپ تر دومره هوښیار شو چې دی راغلی او بس دغه نقطه یې پیدا کړله او اوس به دی پر دې کار کوي چې دا نقطه د منځه یوسي او په افغانستان کې ګل ګلزار او صلح راولي؟ وبګورو، ولې بیا هم زه امید خو په هر صورت انسان باید ناامیده ونه اوسېږي. ناامیدي خپله یو لویه ناکامي ده اصلا. ولې زه چې ورته ګورم، کرایمو علایمو ته چې ګورم، دغه مسله اوږده بولم، داسې ساده یې حل نه بولم. ولې درست دي ستا د سوال جواب در کوم چې افغان حکومت اوس هم ښه ګزینې لري چې د طالب مشرانو سره په شکل د اشکالو باندې وژغېږي، بحث ورسره وکړي. او تقریبا زه چې د وضعته څه کوم برداشت هم لرم، خصوصا د طالب د عمقه سه تقریبا د طالب لوی اکثریت اوس په دې پوهېدلی دي چې دا جګړه یو پردی کاملي جګړه ده او موږ باید نور د احبابو په وسیلې په شکل باندې استعمال نه شو. یو وخت د طالب د پاکو احساساتو څخه په اقتدار کښې بهره پورته شوې وه، یا مثال د امریکایانو د بعضو کړنو دا دوی دې ته واستول، یا د حکومت بعضو کړنو دې ته واستول چې دوی باید د احساساتو پر اساس جګړې ته ور ودانګي. ولې اوس چې زه د جب ته ګورم، تقریبا د جګړې دغه اړخ چې طالب یې تاسې بولئ، لویه برخه دې نتیجې ته رسېدلې ده. که په حکومت کښې دغه ظرفیت واوسېږي، غیر له دې څه چې پاکستان په مسله کښې راشکیل شي، تقریبا زه ویلی شم په مسؤلیت باندې چې اویا فیصده طالب خپله حکومت کولی شي چې خبرې وکړي. دلته په حکومت کښې هم دغه اراده داسې ډېره قوي ما ته نه ښکاري. دا هم پر دې دلالت کوي چې کېدای شي دوی ته به هغه څوک چې د دوی تمویل کوي هغوی به اجازه نه ورکوي چې سړی دغه کار تاسې په پراخ لاس وکړي. که نه زه خو چې وضعیت ته ګورم، حکومت دپاره دغه شرایط کاملا آماده دي چې دوی باید د طالب سره په کور کښې دننه د مسلې پر حل باندې یو نتیجې ته سره ورسېږي. نو بیا به هم وګورو چې راتلونکي زمانه کېدای شي ډېر څه روښانه شي.
همدارنګه د امریکا د نوي ستراتیژي د ناکامه کولو په خاطر ایران هم هلې ځلې پیل کړي دي، چې د افغانستان لوی درستیز تېره هفته وویله چې ایران طالبان ته درنې وسلې ورکړي دي. تاسو د ایران دا ډول هلې ځلې څنګه څېړئ چې دوی په افغانستان کې څه موخې لري، په داسې حال کې چې دوی د ایران دولت د افغانستان د دولت سره د رئیس جمهور د افغانستان د ایران ښې اړیکې سره لري، مګر په څنګ کې بیا دا کارونه کوي؟
ایران هیڅ وخت د افغانستان سره د مینې او د اصولو په اساس اړیکې نه دي لرلې. ایران پالیسي کښې دغه د اخوندیانو رژیمو څخه شروع تر ننه پورې دوی یوه ورځ هم د افغانستان سره په اصولو کښې په مینه کښې په اسلامي اصولو کښې د افتایدي په اصولو کښې یوه ورځ هم اړیکې نه دي درلودلې. همیشه یې کوشش کړی دی چې افغانستان ضعیف واوسېږي، افغانستان ناتوان واوسېږي او په افغانستان کښې مشکلات واوسېږي. حتی د لوی درستیز خبره سل په سل کښې زه تاییدوم چې زه د هغې سیمې نمایندګي کوم چې موږ د ایران سره پراخه پوله لرو. زه وینم چې دا اوس هم فعلاً زموږ په کور کښې دننه ایراني وسلې دي چې زموږ د خلکو په مقابل کښې استعمالېږي. حتی د هغوی اقتصادي توانمندي ده چې دې خلکو ته ورکوي. حتی ما د دوی په شفاخانو کښې طالبان تثبیت کړل، حتی د هغوی عکسونه مې هم راوړل، خپل حکومت ته مې هم ورکړل چې دغه دي مجاهدان او مشک دي طالبان په دغه دغه شفاخانه کښې په دغه تعداد باندې د تداوي لاندې دي. دا د غور په جنګونو کښې، دا د فرا په جنګونو کښې، دا د باتیس په جنګونو کښې مستقیما خپله د سپا خلک مثلا راجي یا تا ملوث دي یا تا جنګي پروګرامونه تنظیمي کار کوي. نو ایران هیڅ وخت په اصطلاح باندې د افغانستان په حق کښې داسې ګټ نه دی لرلی چې دوی باید پر پښو ولاړ مضبوط همسایه ولري. د دوی همېشه هلې ځلې دا دي چې باید یو کمزوری افغانستان واوسېږي. کومه ناروا او ناجایزه پالیسي چې زموږ بل همسایه پاکستان تعقیبوي، دا هغه سره تقریبا ورته والی لري. حتی په ډېرو مواردو کښې دا د ایران اغېزه خطرناکه په دې بولم چې په خوله ډېر خواږه ولې په عمل کښې ډېر دشمنانه کړنې او اجراات چې هغه بالکل د دې باعث ګرځي چې سړی باید خطر احساس کړي. ځکه نه یوازې په نظامي لحاظ باندې، زموږ د خلکو په بېاتفاقي کښې، زموږ د خلکو په فرهنګي اصولو کښې، زموږ د خلکو په سیاسي فهم کښې. دا اوس پرون کولمه ورځ اسماعیل په عراق کښې مثال ادارات درلودل چې باید خارجي قواوې د افغانستانه ووځي. زه اغلب ګمان مې دا دی چې دا د ده خبرې نه دي، دا د ده د خولې ادارات نه دي. نو ده ته هر خلک چې د اړیکې ورسره لري، د ډېره وخت ورسره دوست پاتې دي، هغو کېدای شي دا ذهنت ورکړي چې ته دغسې ادارات ولره، دغسې ادارات وکړه. نو دغه په خپله ټول د خطر دغه دي چې سړی باید خطر ځینې احساس کړي. او عراق صادق نه دی د افغانستان په متعلقه. شته
تاسو مخکې د 14 کلنې جګړې څخه یادونه وکړله، تېره ورځ د دسمبر 11 کالیزه ولمانځل سوله. په دغه کلونو کې آیا امریکا په افغانستان کې هغه هدف چې ځان ته ټاکلی وو ستاسو په نظر لاسته راوړلی، او کم بدلون په منطقه کې د تروریزم د له منځه وړلو په خاطر چې دوی دغه دپاره راغلي وه تاسو احساسوئ چې راغلي وي؟
دغه ښکاره هدف چې دوی اعلان کړل چې موږ باید په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د خوشبختۍ دپاره تعلیم حکومتدارۍ ته لاره خلاصه کړي، دلته باید د مخدره موادو په ضد باندې مبارزه وشي، او دغه منفي پدیده باید د منځه ولاړه شي. او دا شعار چې دوی مطرح کړی وو تروریزم دی، دا تروریزم افغانستان د دې باعث وګرځېدی چې موږ د خلکو د مرګ او د ژوبلې باعث په امریکا کښې په 11 سپتمبر وګرځېدل. دغه ښکاره هدف خو دوی نه تنها چې د مزه نه دي وړي، بلکې هر یو یې په خپل نوبت باندې اضافهوالی کړی دی، ډېر سوي دي. دا داسې معنا لري لکه دوی چې خپله کود ورته ورکړی چې دا شی نور هم تیز دی او دغه یې ولې پاتې سولې پوچې موخې. پوچې موخې ته کېدای شي رسېدلی اوسي، اول پوچې موخې زما له همده څه داسې شي، افغانستان باید په خپل منځ کښې مشخه شولانه باندې افغانستان د خلکو تر مابین قومي و مذهبي و نژادي توپیرونه و مسایل و مثلا زبردستۍ و بالادستۍ و او د قانون څخه لوړو خلکو ته موقع و زمینې مسایلول، تر څو دلته وضع خړه پړه واوسېږي. او دوی په مخ کښې چې کوم وسیع پروګرامونه لري، او د هغو پروګرامونو دپاره دلته یو بستر ولري. دا اوس تقریبا په افغانستان کښې د ډېرو پردیو جنګیالیو دپاره دلته عملا بستر چې پخوا نه و، په هغه پیمانه چې دا اوس فعلا موجود دی، چې ازبکان دي، تجکیتایان دي، ایغوران دي، مثلا قرزاکان دي، قرغیزان دي، بل دي. نو زه چې دا شیانو ته ګورم نو دا کېدای شي د دوی موخه به وه. نو که یې موخه نه وای نو خو دا د دوی دپاره چندان مشکل نه وه. نو په دې کښې څوک وایي کېدای شي دوی اضافهوالی راغلی دی کموالی نه.
همدارنګه په افغانستان کې پاس له 14 کالو چې بیا هم د احمدشاه مسعود د شهادت ورځ لمانځل کېږي، د پخوا په شان په کابل کې بیا هغه ارج و مرج او د خلکو آزار سوې ده، ستاسو ته نظر دوی ولې په دغسې ډول د خپلو شهیدانو ورځې لمانځي چې خلکو ته آزار ورسوي او د زور ازمایي وکړي؟
یو شی درته وایم چې دغه تقریبا لویه برخه پر ناپوهي باندې دلالت کړي. زه خپله هم په دې نه پوهېږم چې دوی اوس دا خپلو شهیدانو ته چې دوی شهیدان دي دغه ته اوس دوی حرمت قایل دي، او که په دغه ورځ خوشحالي کوي چې زه ښه شو چې دا مرسه وي. تقریبا دواړه برداشته سړی دنیا کوي. دا صحیح دي چې په دغه ورځ باندې چې دوی مرسه وي او بیا دوی راوي دي اوس هم شهیدي کوي. ولې دا چې سړی ټکان کوي لکه واده چې هغه خو دا د خوښۍ معنا وي. نو دغه ټول پر دې دلالت کوي چې اصلا دا خلک ناپوه دي. زه پوهېږم پوهېدلی دوی باید دغسې کړنه نه وای کړې. نو دا خو بیا داسې دلالت کوي چې کېدای شي دغه سړي په مرګ باندې دوی خوشحاله وي، چې ښه دی چې دا سړی د منځه تللی دي. نو خو دوی د خوشحالۍ څخه تا ټکان کوي، پر مخ باندې په موټرو باندې مختلف رنګونه پاشلي. نو دا بیا په دغه شیانو دلالت کوي. ټول چې تعقیب شي اخري نتیجه دا ده چې اسلامنه پوه شي.
همدارنګه د دولت او د یو شمیر تنظیمي مشرانو ترمنځ موده مخکې زیات جنجالونه موجود وله، چا ته عطا محمد نور ولسمشر ته څو ځلې اخطارونه ورکړل، اما اوس بیا بیرته دا خاموش سوي دي. د دغه علت ستاسو د نظر څه دی چې یو وارې ولې دومره زیات سي خلک فکر کوي چې هر څه به ګډ وډ سي او بیرته بیا خاموش؟
یو اساسی علت دوم په دا دی چې هغه څه چې دا خلک زیارت کوي دا خلک دومره دي هم څومره چې ولغوریږي لکه د پسرلي کالم ده دا خلک هغومره نه وریږي، یعنې زور وي او د اجتماع قوت وي او د سي حمایت وي په هغه کچه نه دی چې دوی غوریږي. یو علت دا دی چې دوی خورا لوړ وغوریږي، ولې بېرته چې دا خپل ځان نه ترسي دوی په هغه کچه نه وي. دوهم علت دلته دا دی چې دلته اصلا ټوله فضا او ځکه د سوربریسو په کنټرول کښې ده، نو سوربریسو خو بیا داسې دي لکه زموږ په غامیانه لحاظ باندې او یو پاچا وو داسې ډېر بې ځایه به دا وخت وغورېږي وبژغېدي، نو بیا دې خپلو خلکو کلو سړی ډېر بې ځایه غورېږي. نو خو ته ما متوجه کوي نو هغه موږ په دغه وخت په تا څنګه ږغ وکړو؟ نو بیا مشوره په دې سره وکړل چې په فلاني ځای کښې به یو تناو بند کړي چې هر وخت زه خراب کړم پکې به دا تناو کش دی، نو د هغه به زه چپېږم. نو رښتیا هم چې پکې لږ غلط لاړی هغه به تناو کش دی چا چې اوس ټول دوام و بیا تناو یې کش دی. نو اوس سم انډیواله په اسلام باندې راخوربس چې تناو کش دی دوی بېرته چک شي بل د هغې بیا چې فکر یې نه وي دی چې وایي زه بیا وغورېږي چې وغورېږي هغه بیا تناو کش دی. دغه علت دی چې دا یو وخت لږ غورېږي دا یو وخت رالېږي داسې کېږي.
همدارنګه ولسمشر د دې دپاره یو وارې محکمه جوړه کړله چې د فساد کسان چې د لوړ رتبه چارواکي دي په فساد متهم دي محکمې ته راکش کړي، خو هغه تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. دا د اوسه بیا د هغه کسان دپاره اختصاصي محکمه جوړه چې ځمکې غصب کړي دي، ستاسو د نظره دی به وکولی سي چې دغه محکمه چې جوړه کړې ده چې ځمکې غصب کړي دي او دا ځمکې هم دغه کسان دي چې دا اوس په قدرت کښې دي، دوی به وکولی شي چې دا ځمکې بېرته ځینې واخلي یا دوی محکمه کړي؟
نه، اوس په دې شرایطو کښې نه. دوی تلاش کوي، بعضې تلاشونه بالکل سپېڅلي دي او پاک ما د پاره خپله د یو افغان په صفت کښې تایید وړه دي. یعنې شرایط وضعیت داسې نه دی، د دې ټولنې هر اړخ نوي له اشاریه نوي بېسره په خرابي کښې تللی دي. څلورو دغو حوادثو اشنا سر ټولنه ډېره په دې راحت کښې ولې، یعنې زه فکر نه کوم که دقیقه محسوده تاسې وکړئ چې ستاسو په مخه کښې داسې یو څوک درد وي چې هغه دې هري د فساد ته ووځي په شکل د اشکالو په فسادونو کښې شکېږي. فسادونو خو نو ډېر ملیتونه لري، اداري فساد خو یو ناوره، مثلا اقتصادي فساد، مثلا سیاسي فساد، مثلا اخلاقي فساد، د ټولنې دغه هر اړخ ډېر سخت زیانمن شوی دی. ولې دی د دې دپاره تلاش کوي چې باید یو څوک وکړي چې ابي اکل که مطلق ونه توانېږي چې دا شی کنټرول کړي، تر یو هغه پورې دا نارې وهل یعنې په هغه پراخه کچه باندې چې پرون کرمي صاحب د خلکو لاس په مختلفو اړخونو کښې خوشي کړی وو، دی دومره توانېدلی دی چې فقط لږ در فشار لاندې خلک خپل لاس وښوري، یعنې ډېر ډاډمن یې نه شي ښورولی چې داسې په پراخ لاس وسي. هغه وخت کښې تقریبا دا خلک داسې بنظیما غوندې ول، چندانې چا تشویش د خطر نه کوه. ولې اوس دغه شی موجود دی، دغه هم په خپله یو څه وسیله ده چې یو شی جوړ شي، یو د فشار یو هله موجود واوسېږي تر څو د خرابو کارو په مخنیوي کښې لږ یا ډېر مؤثریت ولري.
پس نو تاسو د دغو ټولو مشکلاتو او جنجالونو او همدارنګه د امنیتي وضعیت په موجودیت کې راتلونکی څنګه پیشبینی کوئ؟ په داسې حال کې چې تاسو هم د راتلونکي انتخاباتو لپاره یو طرحه مور کړې ده، که په دغه اړه هم خپل وړاندیز ووایاست.
زه خو چې دا اوس فعلا دغه لحظه د خپل وطن وضعیت ته هم یاد سیرم او یا سلا باندې تعقیبوم بالکل زموږ ټولنه د هرې ورځې په تېرېدو سره بهترې خواته نه بلکې بدترې خواته روان که په اقتصادي لحاظ واخلي، که په اجتماعي لحاظ واخلي، که په امنیتي لحاظ واخلي، یعنې داسې کرک زما په نظر نه دی راغلی چې زه د ځاغمن واوسېږم. ولې بیا به هم موږ د ځکه ته خو تلاش وکړو چې معمول په شیوهي تلاش بدر چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نه یو امیدوار یم چې تلاشونه به د دې منجر شي یو وخت افغانان دغه هیلې به دغه غوټۍ دې ګلونه شي چې په افغانستان کې یو کامل ثبات په بستر پیدا شي. ولې دغه لحظه وزتنا هنجاره دي ما لپاره د تعید ور نه دي. موږ په انتخاباتو کې ونډه اخلو، خصوصا پارلماني انتخاباتو کې موږ د وطن د ژوند ازایي د وطن د ژوند اوافاهم ما په ټولو ولایتونو کښې دوی حتی ویلي دي، حتی ستا د دغه راډیو د لارې تعریفاتو چې زموږ ملګري دي هغوی ته هم دا پیغام لرم چې د افغانستان د مسلې حل که په سل کښې سل نه وي کېدای شي اویا فیصده یې په کور کښې دننه په ښه حکومتداري کښې حل شي. نو په ښه حکومتداري په هغه وخت کښې ممکنه ده چې یو ښه پارلمان رامنځته شي. که چېرې په اصطلاح باندې هغه څه چې موږ پروګرام کړي دي او پر هغه لګیا یو او د دې ملګري په انسجام باندې کار کوو، که موږ خدای غوښتي ول موږ خو اراده دا ده تلاش کوو د دې کار دپاره چې موږ باید په پارلماني انتخاباتو کښې فعاله ونډه واخلو او څو معقولو وطندوستو افغانانو ته پارلمان ته لاره خلاصه کړي تر څو یو معقول پارلمان زموږ دپاره د یو معقول حکومتداري بستر آماده کړي او معقوله حکومتداري ده چې په ټولنه کښې د ثبات دپاره لوی کومک کولی شي. نو موږ خو جدوجهد کوو، توکل پر خدای.
بس تاسې بریالیتوبونه غواړم. د افغانستان په ولسي جرګه کې هلمند د خلکو استازی او سیاسي څېړونکی او کارپوه ښاغلي جبار قهرمان، ستاسو د ګټورو خبرو ښه نظر څخه ډېره مننه، تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
تشکر، خدای په امان.
مننه، د خدای په امان.